The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ په سره شلم کال د دسمبر اړومبنې نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې د تازه سمینا احسن هرکلی و تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو نوي خصوصي څانګې د جوړولو حکم کړی دی چې د پولي د سارنې نظام نور موثره جوړولو کار به په غاړه وي دغه څنګه بعد داخله وزارت د لاندې کار کوي او سرکاري شمیرې خایي په پاکستان کې تیر یو شواروز په محل په کرونا وایرس باندې نور وشبي تکسان مړ شوې دي چې سلور نیمو میاشتو په موده کې د یو شواروز تننه د مړینو دا تر ټولو لوړه کچه ګڼل کیږي بلخوا د پاکستان په کرونا وایرس نظر ساتونکو ادارې ان سی او سی هم د دې وایرس پر ضد د ویکسین د اغستلو لپاره خپل سفارښتو ته حتمی شکل ورکړی دی چې وفاقي کابینې تبنن وړاندې کیږي بلخوا په نړۍ کې هم د امریکا د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته دي چې په هغه کې تقریبا 1.5 میلیونه کسان مړ شوي دي او په دې موقع د لاکډاون لکبلا په سلګونو میلیونه خلک بې روزګار شوي دي په پاکستان کې حکومت پرون د ګول پورز د ډیزل او د ال پی جی په بیو کې اضافه کړې ده خو د پېټرول ګیس او د خاورو د تیلو بیې راتلونکو 15 ورځو لپاره هم د غشان پاتې اقتصادي ماهرین وای په دغه بیو کې پر راتلونکو ورځو کې نوره اضافه کېدې شي سټکې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو نوي خصوصي څانګې د جوړولو حکم کړی دی چې کاربای د پولي د سارنې نظام نور موثره جوړولي دغه څنګه بعد داخله وزارت د لاندې کار کوي د یو علاقې غونډې کې د برخې په وخت چې پکې د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال افیز حمید هم موجود وو وزیر اعظم اویل حکومت په یو آزاد خو محفوظه د پولو په پالیسۍ باندې یقین ساتي هغه زیاته کړه د پولو د محفوظه جوړولو سره سره خصوصا د افغانستان سره تجارت و د ورکولو د پاره هم ګامونه اخستل پکار دي سرکاري شمیرې خای پاکستان کې پتیرو سلی رښتو ساتو کې په کرونا وایرس نور اوش په تکسان مړ شوې دي چې د سلور نیمو میاشتو په موده کې د یو شواروز دننه د مړینو دا تر ټولو لوړه کچه ګڼل کیږي سرکاري شمیرو کې راغلي چې پاکستان کې ټول سلور لکه نزيات کسان په کرونا وایرس اخته شوې دي خو اوسه پوري ته 3 لکونه زیات کسان واپس روغ شوي هم دي د کرونا وایرس سارنې لپاره پاکستان کې جوړ شوی حکومتي مرکز وای چې د نورو وشپېته کسانو د مړینې سره پاکستان کې وسپورې په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیره ووزرونه زیاته شوې ده چې په دې کې واځي خیبر پښتونخوا کې د مړو شوو کسانو شمیره 1400 سیوا ده د ان سی او سی شمیره ښایي چې دا مهال په پاکستان کې ټول یو کم 1500 او 1500 کسان په کرونا وایرس اخته دي چې په دې کې د 2000 زیات کسانو حالت د اندېښنې وړ دی خو په پاکستان کې د کرونا وایرس باندې نظر ساتونکو ادارې ان سی او سی د دې وایرس پر ضد ویکسین د اغستو لپاره خپل سفارښتو ته حتمی شکل هم ورکړی دی او دغه سفارښت به نن د وفاقي کابینې غونډې ته وړاندې کیږي ملګری ملتونو په داسې حال کې چې کرونا وایرس ګڼ شمیر هیوادونه د اقتصادي کمزوري سره مخ کړي دي د نړیوالو د راتلونکو کال لپاره د بشري صحت مرستو په برخه کې د 15 ارب ډالر غوښتنه کړې ده د ملګری ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس نن د نهه یاسي شنبه په ورځ په خپل یو ریکارډ شوی پیغام کې ویلي جګړې موسمي بدلون او کرونا وایرس د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی انساني بحران پیدا کړی دی خغلی ګوټیرس په مرسته کوونکو هوادونو غکړې د هغو هوادونو سره د مرسته وکړي چې د مجبورۍ په ډیره اتیاره حالت کې د ستر خطر سره مخ دي د امریکا د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته دي چې په هغه کې تقریبا 1.5 میلیونه کسان مړ شوي دي او په دې مهال د لاکډاون لکبلا په سلګونو میلیونه کسان بې روزګار شوي دي د افغانستان د قومي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ویلی په افغانستان کې وسوم پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره موجود دي چې ډيري د حقاني شبکې د پاره کار کوي رحمت الله نبیل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو شمیر د شپږو او د 2000 ترمن زیاتې او وای د پاکستانی طالبان په پکتیکا زابل او غزنی کې فعالیتونه کوي تخپل یو تازه مرکه کې خاغلی نبیل ویلی پاکستانی طالبان د لشکری طیبه او داعش په نوم ډلو سره هم په مشرق کې خپل فعالیتونه تر سره کوي. سیاسي سیرونکو وايي افغان حکومت چې کومې داوی کوي په کار دا په ثبوت ورسي او نړیوالو ته او دا وخایي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی. پاکستان کې حکومت پرون د ګل فورز د ډیزل او د ایل پی جی په بیو کې اضافه کړې ده. د دې اضافي سره د ډیزل او بیا کې 3.94% او د ایل پی جی په بیا کې 1.8% اضافه شوې چې فوري به عملي. خو د پټرول ګیس او د خاورو د تیلو بیو په راتلونکي 15 ورځو د پاره هم هغه شان پاتې. اقتصادي ماهرین وايي په راتلونکي ورځو کې په دغه نرخونو کې نوره اضافه کېدای شي، ځکه چې په عالمی مارکیټونو کې هم د دغه شیانو په ریټونو کې اضافه شوې ده. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ودا، ز مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان د حکومتي رسنیو تر مخه د پاکستان لمړي وزیر عمران خان لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره یوې غونډه کې اړوندو ادارو ته حکم کړی چې له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خکولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. عمران خان د دې کار لپاره د کورنیو چارو په وزارت کې د وی ځانګړي څانګې د جوړولو امر هم کړی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د ډیوی خبريال پیر ولایت شارسته ولای.
دا په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو ته وده ورکولو پترس کې حکومتي پارلماني او سوداګرانو په کچه حل ځلې دوام لري. په وروستو کې وزیر اعظم عمران خان او د تجارت د پارو د هغه سلاکار عبدالرزاق داود هم د افغانستان سفر کړی و. دغه دورې وروستو عبدالرزاق داود ویلو پاکستان غواړي چې د خپل ګاونډي هیواد سره د دوایانو د سیمنټ د تعمیراتو سبزیانو او میوو تجارت ته لانو راوده ورکړي. د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د سرټ د تجارت قائمه کمیټه مشر مرزا محمد افریدی وای پاکستان د افغانستان سره لګیدلې پولو باندې صنعتي مرکزونه هم جوړول غواړي چې زیاته ګټه به د مرزا محمد افریدی په خبره افغانستان ته کیږي.
شیبه موږ جوړو 55% باغ د لوډیشن افغانستان کې باغ انډستری کې او دا یې زموږ باغ ایکسپورټ کې مختلف ملکونو ته، چې افغانستان کې هغه ټیکس نشته او هغه ټیکس شوټ دی په انټرنیشنل لیول کې. نو زموږ بارډر ټریډ هم زیات شي او دا یې ایکسپورټ هم زیات شي.
نو ماوله زیاته کړي د پولو د سر خوندي ساتلو سره تجارتي سامانونو کې درغلو مخنیوي هم شوه دی. د 13 اکتوبر میاش اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو تاجرانو دروازنی غونډه کې دواړو خزه تجارت ته وده ورکولو په حق له یو سلسلوي خوندیزونه مخې ته راغلي. د پاک افغان چیمبر اف کامرس یا د پاکستان او افغانستان د تاجرانو ګډ تنظیم په خوانی مرستیال مشر جمال اچکزی دواړو خزه تجارتي اړیکو ته وده ورکولو په حق ته د پاکستان د حکومت ګامونه مثبت بلي.
یو پروژه شروع ده چې تو هم او چمن بارډر باندې کامل بولو پروګرام شروع ده. اوس د ایشین ډیولپمنت بانک هم یو پروژه ده چې په یو سل وویش کړه باندې بونډری وال او په هغه کې د هرې ادارې دفترونه هغه په دې کې دننه یې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کال 2019 کې د سوداګرۍ حجم 2 ارب ډالر وو. د وزیر اعظم عمران خان د تجارت سلاکار عبدالرزاق داود وای پاکستان راتلونکو 3 کالو کې دغه حجم 15 ارب ډالرو ته رسول غواړي. سروځړوان د رزاق داود د خپل ټویټ د لارې د کسټم ادارې لخوا د چرګانو سند باندې صادراتو په مټ کې د محصول شر راټیټېدو پریکړې ستاینه کړې وه او د چرګانو په سوداګرانو باندې د افغانستان او نورو هیوادونو سره د صادراتو لپاره دغه حکومتي ګام نه د ګټه پورته کولو غږ هم کړی و. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د پاکستان حکومت د کورونا واکسین د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي او د وفاقي حکومت تر مخه دغه واکسین د اخیستلو لپاره لس کروڑ ډالر ځانګړي شوي دي. د کورونا لپاره د جوړ شوي کاري ځواک یا ټاسک فورس مشر ډاکټر عطاالرحمن ویلي چې د پاکستان لپاره به د مډرنا، استرازینیکا او د نورو چینایي کمپنیو واکسین مناسب وي، خو د دوی تر مخه د کافي ډوزونو ترلاسه کول به یو څه وخت اړتیا ولري. له اسلام آباد څخه د ریوی خبریاله رابعه پیر پرې نور حال راکوي.
د کرونا د ټاسک فورس ډایریکټر ډاکټر عطاالرحمن وینا ده
مودرنا کی استرازینیکا ہے اور دوسری ویکسین ہے چائنیز ویکسین ہے جو موسٹ سوٹیبل فار اس پاکستان میں خاص طور پہ کینسینو بایو ہے دوسرا ایک سینو فارم ایک اور کمپنی اس کا بھی کلینیکل ٹرائل اس وقت انڈس ہسپتال اور دوسری جگہوں پہ چل رہا ہے یہ مناسب داموں میں پاکستان کو مل سکے گی
مودرنا استرازینیکا او چینی ویکسین زموږ لپاره سیات مناسب دي د چین کینسینو بایولوژیک او د یوې بلې کمپنی تجربات هم په پاکستان کې روان دي دوی دا هم قتل بداوی چې د دې څخه جوړیدونکي انټي باډیز تر څومره حد پورې په بدن کې کار کوي او د دویم ویکسین به څه وخت ضرورت وي د زیاتوي د پاکستان له اړخه تر اوسه څل وزنامه د چاسر نه د لکس لیک سوي چې له سبب په لوی کچه دغه ویکسین تر لاسه کولو کې به اوس هم څلور څخه پنځه میاشتو وخت لګیږي ولې چې د ویکسین به کروڑونو خوراکونه په کار وي په نړیواله کچه د ویکسین جوړولو هڅې روانې دي او امکان څرګندېږي چې د رواني دسمبر په میاشت کې به په نړیواله کچه دوه ویکسین رجستر کړي سي د کووډ د مخنیوي لپاره 13 میاشت فایرس او بایو انټیک خپل د ویکسین پر انسانانو تجربه کولو دریم پړاو نتیجه خورې کړي وي د امریکا مودرنا کمپنۍ هم د تجربې د دریم پړاو نتیجه مخې ته راغلي وي د نړۍ په کچه په اربونو ډالر ویکسین د خپل وزنامه لاس لیکيږي بنگلاديش هم د کورونا د ویکسین لپاره و اتیا میلیونه ډالر ایشي او په تیر ورځ کې د هندستان سره د برتانیې د واساس کمپنی استرازینیکا له اړخه جوړ کړی سوی د کورونا د مخنیوي ویکسین د 10 میلیونه خوراکونو وزنامه لاس لیک کړی ده په پاکستان کې د کورونا وایرس دویم څپه کې ترنزورانو شمیره کې په توندي سره زیاتو پرواندي او په هان دغه څپه د لومړي څپې څخه زیاته خطرناکه زویم د وزیر اعظم د روغتیا د پاره مرستیال ډاکټر فیصل په تیر ورځو کې ویلي و په لومړی پړاو کې به دغه ویکسین د صحت کارکونکو رنزورانو او لوی عمر خلکو ته لګول کیږي په هواد کې د دغه وایرس څخه د رنزورانو شمیره 4 لکه څخه زیاته سوي او د رن څخه 8000 څخه زیات کسان مړ سوي دي چې د کورونا د وبا څخه تحفظ لپاره 95% موثره ګرځول سوي دي رابیا پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
په داسې حال کې چې کورونا وایرس ګڼ شمیر هیوادونه له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي ملګرو ملتونو د نړیوالو د راتلونکي کال لپاره د بشري روغتیایي مرستو په برخه کې د 15 ارب ډالر غوښتنه کړې ده ملګرو ملتونو مخکې له مخکې خبرداري ورکړې چې را روان کال د افغانستان په ګډون په اوو هیوادونو کې د نړیوالو لمرستې پرته لوګه شدید حالت ته رسیدای شي او کاختی راتلای شي تفصیل د برکو میخیل پر راپورټ کې اوري
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتيرس د نهه یا سه شنبه په ورځ په خپل ریکارډ سوی پیغام کې ویلي جګړې موسمي بدلون او کرونا وایرس له دویم نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی انساني بحران پیدا کړی دی شاغلی ګوتيرس پر مرسته کوونکو هیوادونو ژغ کړی له هغو هیوادونو سره د مرسته وکړي چې د مجبورۍ په ډیر تیاره حالت کې لستر خطر سره مخ دي ملګرو ملتونو وایي په نړۍ کې دا مهال د بشري مرستې اصل اړتیا تر دې هم لوړه ده وایي مهال د نړۍ 215 میلیون کسان یا په هرو 3 کسانو کې یو تن مرستیا او ژغورنې تارتي لري وای په دې کې د 2000 میلادي کال په نسبت 40% زیاتوالی راغلی دی د امریکای د جان هاپکنز په هنتون د شمیر لمخې تر دې مهال په ټوله نړۍ کې 35 میلیون کسان په کورونا وایرس اخته دي چې په هغه کې تقریبا 1.5 میلیون کسان مرسوي او په دې مهال د لاکډاون لکبل په سلګونه میلیون کسان بیروزګار شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري خبرې د څنګه مشر مارک لوکاک د نه یاسه شنبه پورت خبر اعلان تو ویل دا یوازې د ځانمن ناروغي نه ده بلکې په زیاتو لیدل هوادونو کې اقتصادي اغیز دی چې خلک یې ځپلې دي. شاغلی لوکاک وایي د خوراکي شیانو د بیو زیاتوالی د ګټې وټې کمښت د بهرنیو پیسو نه راتګ د ویکسین د کمپاینونو ځنډیدل د سکولونو بندیدل د هر څه په غریبو هوادونو کې غریب خلک وځپل چې دا تر بل هر وخت سخت حالت دی. ملګرو ملتونو مخکې له مخکې خبرداري ورکړی چې را روان کال په اوو هیوادونو کې د نړیوالو مرستې پرته لوږه شدید حالت ته رسېدای او کاختې راتلای سي. وایي په دغو هیوادونو کې افغانستان، بورکینا فاسو، کانګو، ایتوپیا، نایجیریا، جنوبي سودان او یمن شامل دي. ملګرو ملتونو دوی اونۍ وړاندې په دغو هیوادونو کې د حالت د خرابېدو د مخنیوي په خاطر له خپلې بیړنۍ بودیجې سل میلیونه ډالر جاري کړي وي، خو وایي په لسګونو نور هیوادونه لا هم ستونزو سره مخ دي او زیات مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري شګړې د څنګ مشر مارک لوکاک وایي له 1990 کلونو را ورسته د لومړی ځل دی چې غربت په نړیواله کچه مخ په زیاتېدو دی او د لسګونو کلونو پرمختګ د پرشاتک پر لور له خطر سره مخ کړی دی. ښاغلی لوکاک وایي تر څو چې له غریبو هیوادونو سره مرسته نه وي سوې، له دې وبا څخه د هغوی خلاصون به اوږدمهاله او ګران وي او دا دغو هیوادونو ته ناارامي او ګډوډي راوستلی سي. ښاغلی لوکاک وایي که څه هم شتمن هیوادونه له دې سره دلچسپي نه لري او 15 اربع ډالر ډیر لوی شمیر دی، خو وایي د نړۍ شتمنو ملتونو د خپل اقتصاد لپاره په کربونو ډالر لګولي چې خپلې ټولنې په پښو ودروي. لوکاک وایي څنګه چې موږ د دې ستونزمن کال پای ته رسیدونکي یو، موږ د نړیوالې ټولنې په توګه دا دوی خوښې په مخ کې لرو. آیا موږ اجازه ورکوو چې دغه وباز موږ د لسګونو کلونو پرمختګ له سره کړي او که موږ اوس د دې څه چاره کوو؟ د ملګرو ملتونو د بشري شګړې څنګه وایي په 2000 میلادي کال کې په 15 هیوادونو کې له تقریبا 100 میلیونه کسانو سره مرستې کړي دي. ملګرو ملتونو سږ کال د بشري مرستو او د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو 9.5 اربع ډالر غوښتي وي چې د نومبر تر پایه یې یوازې 2.5 اربع ډالر ترلاسه کړي. بارکوال میخیل، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
د پنجاب د صوبایي حکومت لخوا د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې ته د اجازه نه ورکولو سره سره تیر ورځ د مخالفو ګوندونو ائتلاف لخوا د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت پر ضد جلسې شوې دي. یو شمیر حکومتي وزیرانو د پنجاب پر حکومت باندې له همدې عمله سختې نیوکه هم کړې دي او ویلې دي چې د پنجاب انتظامی د غلطو پریکړو له امله د غونډه وشوه. په ورته وخت کې د ملتان خار په جلسه کې هم د جمهوریت تحریک مشرانو په موجوده حکومت او ریاستي ادارو باندې نیوکه کړې او امنیتي ادارو ته ویلې دي چې د موجوده حکومت لپاره دې استعمال نشي. په دې اړه بشپړ راپور د ډیویل خبریال اورنګزیب څخه اوري.
تیر ورځ ملتان خار کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ جلسې ته د پنجاب حکومت لخوا اجازه نه وه او رپورټونو تر مخه د جلسې او د راوړلو لپاره ملتان خار تړل شوی وو، خو بیا هم د مخالفو ګوندونو ائتلاف دغه جلسه کړې ده او د جلسه کې هم لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز ګوند موجوده د پاکستان تحریک انصاف په حکومت دغه تورونه تکرار کړی دي چې دا چا په خوخه د دوی حکومت جوړ شوی دی او سیکیورټی ادارو ته یې ویل دي چې د حکومت د لپاره استعمال نشي. یو شمیر حکومتي وزیرانو چې پکې مرکزی وزیر فواد چودھری او خارجه وزیر شام محمود قریشی هم شامل دي، دوی پنجاب چرته هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی په دې سخت تنقید کړی دی او ویل دي چې د پنجاب حکومت غلطو فیصلو له وجې مخالفو ډلو دا جلسه وکړه، ځکه چې وړاندې په خبر پرشان د ملتان جلسې اجازه هم پی ډی ایم ته صوبای حکومت نو ورکړې. سړنګار او خبریال مزر عباس وایي چې جلسه د یوې ورځې وه، خو پنجاب حکومت لخوا په دې بندیز له وجې درې ورځو پورې د جلسې او مخالفو ګوندونو مشرانو په حکومت تنقید په میډیا روان وو. مزر عباس وایي چې د حکومت غیر ضروري ګامونو له وجې یو محدود سیاسي عمل ګرد ملتان خار کې شوی دی او حکومت هڅه وه چې پی ډی ایم جلسه اونه کړي، خو وروستو د جلسه بیا ټول خار کې روانه وه. مزر عباس دغه خبره هم کوي، کچره د جمهوری غورځنګ جلسې هم دغه شان روانه وي نو حکومت ته سخت مشکلات جوړېدای شي. مزر عباس وی دا ټول حالات یو ټکراو پله روان دي، ځکه چې دومره جلسو باوجود چرته د مذاکراتو خبره نه کیږي او نه حالاتو کې د خوالی تمه ده. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبل فراز یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت یو ځل بیا په مخالفو ګوندونو دغه تور لګولې دي چې خپلو درغلو یا کرپشن پټولو لپاره یو ځای شوي دي، خو حکومت به دوی ته څه قسمه رعایت ورنکړي. شبل فراز وایي کچر د مخالفو ګوندونو پر ضد احتساب اداره مقدمه جوړوي یا بیا حکومت د کرونا وبا له وجې دوی ته د جلسو اجازه نه ورکوي، نو د دوی همدغه یو خبره وي چې حکومت دوی نه سیاسي انتقام اخلي.
جنہوں نے کہ عدالتوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں وہ لوگ جو قانون سے مفرور ہوئے ہوئے ہیں.
شبل فراز وی دا اپوزیشن دریز غیر ذمہ وار دے او خلق حکومت پر ضد جلسے کوي د چا پر ضد د کرپشن مقدمه دي. آیا دې جلسو لوجه به په حکومت یا ریاستی دارو پچا چې اپوزیشن موجوده حکومت جوړولو تور لګوي په دوی به څه قسمه فشار وي؟ خبریال امیر متین د دې په ځواب وایي چې بالکل د مخالفو ګوندونو بیانې په حکومت فشار زیات کړی دی، ځکه اوس دوی د جلسې ادرولو هڅه کوي.
جلسو مې لوگ گورنمنٹ بہت ڈری ہوئی تھی، سارے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو، فوجی قیادت کے متعلق اور اس طرح کی باتیں کبھی آج تک نہیں کہی گئی ہوئی تھی.
امیر متین وایي چې حکومت د پی ڈی ایم رومبے جلسو نه یې ردلې وا، ځکه چې رومبي زل په پوز داسې نیخ په نیخه سیاست کې د مداخلت تورونه لګیدلی وو، خو اوس حکومت دغه جلسو ادرولو هڅه کوي. د یولس حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف چې د ستمبر 6 نیټه جوړ شوی وو، دوی تر اوسه لویو ښارونو کې 15 جلسې کړې دي او د 10 دسمبر په بله جلسه لاهور ښار کې کوي. د جمهوری غورځنګ بنا ده کچرې د جلسو له وجې موجوده حکومت ختم نه شو، نو د جنوري د میاشت په دوی یو حتمی فیصله لپاره اسلام آباد پلا لوی لارون کوي.
د نومبر په 28 نیټه په پیښور کې د موجوده حکومت پر ضد د پی ډی ایم لخوا یو احتجاجي جلسه شوی و، خو صوبایي حکومت د جلسې د منتظمینو پر خلاف مقدمه لیکلې. د عوامي نشنل ګوند د مقدمو پر خلاف احتجاج کړی او د یاد ګوند صوبایي مشر مل ولی خان ویلي یو خواته زموږ حقونه نه راکول کیږي او بل خواته د احتجاج کولو حق هم نه راکوي. نوموړي غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه د سوداګرۍ ټولې لارې پرانستل شي. د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویلي په پاکستان کې پارلمان بندیوان دی او د رای آزادي نشته او موږ نړۍ ته د پی ډی ایم لیاري د دې خود لواړو. په دې اړه نور تفصیل د ډیوی خبریال مدثر شاه په دې راپور کې راکوي.
احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت ګون صوبایي صدر ایمل ولی خان ویل یو خوا زمونږ نه حقونه تروړل شوي دي او بل خوا راته د سولهیز احتجاج کولو اجازت هم دراکي او نوموړي غوښتنه وکړه افغانستان سره باید د تجارت ټولې لارې پرانستل شي.
اگر دی میرا بانیوں کی کلاو دی کی اور دی تجارت تپار دی سہولت ور کی نمو یو خواہ گو رہے چھ ہندوستان سرا منگ دا امن لار جوڑو بل خواہ زمن کلاو لارو بانے چکم عمل روان دی منگ لشرم رازی چھ دا دری روز مخ کی پچھا من کم عملو شو
او دا عوامی نیشنل گن صوبائی عمومی سکتر او صوبائی اسمبلی کے دگن پارلیمانی مشر سردار حسین بابک خپل وینا کې ویل مونږ نړۍ ته د احتجاجونو د لارې خودل غواړو چې پاکستان کې بشری حقوقونه د خپل لاندې کیږي او د رائے ازادي نشته.
دا نن دنیا طریقہ کړ دنیا کوایو چې په دې پاکستان کې کم ظلم روان دي د نړۍ رائے باندې پابندی لیا پارلیمان بندي وان دي عدالتونو فیصلو باندې یې سر انداز کیږي. نن یو بشرتا په دې ملک انساني او آئینی حق حاصل نه دی.
او زیات کړه د دې حقونو ګټلو لپاره به پی ډی ایم خپل جمهوری سیاسي او سولهیزه مبارزه جاری ساتي. د غرس پخوانی مرستیال سپیکر خوشدل خان غونډې ته د وینا په وخت ویل احتجاج کول د هر چا قانوني حق دی.
د دې پاکستان آئین آرټیکل 16 دا مال اختیار راکړي چې زه پر امن جلوسمی سیشم ز پر امن اسمبلی کولای شم ز پر امن مطلب اجلاسم کولای شم او ز جلسم کولای شم. کما 22 ستمبر باندې د پی ڈی ایم کما جلسه شی وا کما مطلب د ټول پاتو مشان راغلو هغه جلسه بالکل پر امن وا. اده دې موجوده حکومت خلاف وا او زګه خلاف وا چې دا عوامي حکومت نه دی.
بلخوا پی ڈی ایم کې شامل نور ګوندونو هم درې ورځې پس د فعالینو خلاف د مقدمو جوړولو په ضد احتجاجونو شروع کولو اعلان کړی دی. حکومت دریز لري چې هیواد کې یو ځل بیا کرونا وایرس په تیزۍ سره په خورېدو دی او چاته به هم اجازه ورنه کړي چې ګڼه ګوڼه جوړه کړي. او حکومت وایي په 22 نومبر د پېښور ضلع کې د کرونا په احتیاطي ګامونو عمل نه شوی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د گلگت بلتستان یو سیاسي مبارز بابا جان چې ورته لس کاله وړاندې د ترهګری په مقدمه کې د یو او بیا کلونو د بند سزا اورول شوی و، په سیمه کې د احتجاجونو وروسته خوشې شوی دی. بابا جان لس کاله وړاندې د عطاباد د مصنوعي بند اغیزمنو لپاره د یو احتجاج په وخت نیول شوی و چې د بشري حقونو کارکوونکو دغه سزا غیر مناسبه ګرځولې و، خو حکومت ویلي و چې بابا جان دغه مقدمه په سرکاري دفترونو بریدونه او ورته زیان رسولو پر سر جوړه شوه. په دې اړه نور تفصیل احسان محمد خان په دې راپور کې راکوي.
بابا جان چې د عوامي ورکرز ګوند ځای مشر او د سیمې د خلکو د حقونو یو سیاسي مبارز وو، خو د حکومتي ادریس تر مخه د دغه احتجاج د لارې بابا جان او د ملګرو په امنیتي قواو او انتظامی دفترونو بریدونه وکړل او دغه سرکاري ودانو او دفترونو ته زیان ورسوه. هم په دې تور بابا جان ونیول شو او د ترهګرۍ د ځانګړي قانون تر مخه ورته د یو او یا کلونو بند سزا ورکړل شو. خو بیا اوس د گلگت بلتستان د ټاکنو وړاندې د خوشی کولو لپاره نږدې یو اونۍ احتجاجي پرلت تر سره شو او بیا موقتی حکومت د خوشی کولو لپاره د احتجاج کوونکو سره یو لوزنامه وکړله چې په نتیجه کې بابا جان په ضمانت خوشی کړي شو. د گلگت بلتستان یو ځای لیکوال او خبريال شبیر میر وای بابا جان چې اوس خوشی کړي شوی، خو د دې معنی دا چې د تا ورکړل شوی سزا غیر مناسبه و.
آج جب کوئی 10-11 سال بعد دوبارہ شاید جو حکمران ہیں ان کو محسوس ہوا کہ ان کی سزا غلط تھی، شاید اب یہ ریلائزیشن ہو گئی ہے کہ نہیں یہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے.
نزودا گنم چھ بابا جان یو سیاسی مبارز دے او دو خلقو د حقونو د پارا خبر کوي او ها خلق چھ بابا جان ورتا تر هغه خاري دو لکه اوس ورتا د معلومه شو چھ دی کو سیاسی مبارز او د سزا ناجایز او زیاته خود سیمی خلق تا پختنو چتوی چھ د بابا جان هغه لسکلونا چھ پ زندان کې تیر وتلو او دغه کلونه کې بابا جان او د پکورنۍ ستیر شو. آیا دغه لسکلونو وګدي مودي مون بدل با اوس کې دی شي
د بابا جان د سزا پر ضد چې د بشري حقوقو د پاره کارکونکو هم غږ پورته کړي وو. خپل د بابا جان د کورنۍ او ګوند لوري سوسو واري احتجاجونه تر سره شوي وو. د بابا جان سیاسي مبارزه چې هم لکه د هواد د ننه د ځنې نور برخو په شان د ځای خلکو د ستونزو او بیکورکې په سر د ماوزي غوښتنه وا چې دغه نخو د ترهګرۍ زپلې په خوانی قبایلی سیمه به کور شوی خلکو د غوښتنې بدله وا او نه بیا د تربیلې بند او باشا بند به کور شوی تنانو د پاره د غک پورته کوونکو د غوښتنې نه په بل ډول وا. د بشري حقوقو کارکونکو وای دغه یو اساسي او بشري حق دی چې یو سیاسي مبارز د ولست لپاره د غګونه پورته کوي شي. د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا په خوانی شیر شیر محمد خان په دې حکلا سدا سیوای
بابا جان ته مم باندې داسې جرم نشته چې هغه چاته نقصان رسولې وي چې داسې څه فوجداري مقدمه کې ملوث وي. هغه صرف جرم دا چې هغه د بشري حقوقو یو غټ مدعي وو او د خلکو د حقوقو لپاره مدعي چې هغه به همیشه د پاره آواز
د بابا جان خوشی کې دورستو چې د ګوند او فامیل په شمول ځای سیاسي کارکونکو هم د خوشاله سرګندونه کړې دي او د انګریزي جبې دان ورسپانی پر یو اداریه هم لیکلی چې پکې وای د بابا جان په شان سیاسي مبارزه کوونکی هغه خلک دی چې د کړکېچ او بحران په وخت د ټولنې د پاره د هیلي او رانا مرکز ګڼل کیږي. د غیداریه وای په کار ده د بشري حقوقو وزارت د بابا جان نامناسبه سزا او په د جوړ شوی مقدمه ته پام وکړي. د دغه مقدمه له وجه چې بابا جان کلونه په زندان کې تیر کړ، دغه تیر شوی کلونه بیا خو بیرته نشی راتلی، خو د بشری حقوقو وزارت کولی شي چې د سیاسي مبارزه کوونکو نیولو او بندي کولو مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس آف امریکا دی خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ په سره شلم کال د دسمبر رومبنې نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو نوې خصوصي څانګې د جوړولو حکم کړی دی چې د پولي د څارنې نظام نور مؤثره جوړولو کار به په غاړه دغه څانګه به د داخله وزارت د لاندې کار کوي او سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې تیر یو شواروز په مهال په کرونا وایرس باندې نور وشپېته کسان مړه شوي دي چې څلور نیمو میاشتو په موده کې د یو شواروز دننه د مړینو دا تر ټولو لوړه کچه ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان په کرونا وایرس نظر ساتونکو ادارې NCOC هم د دې وایرس پر ضد د ویکسین د اخیستلو لپاره خپل سفارشاتو ته حتمی شکل ورکړی دی چې وفاقي کابینې ته به نن وړاندې کیږي. بلخوا په نړۍ کې هم د امریکې د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته دي چې په هغه کې تقریبا 1.5 میلیونه کسان مړه شوي دي او په دې موقع د لاکډاون لکبله په سلګونو میلیونه خلک بیروزګار شوي دي. په پاکستان کې حکومت پروند غول فورز د ډیزل او د LPG په بیو کې اضافه کړې ده. خو د پېټرول ګیس او د خاورو د تیلو بیې به راتلونکي 15 ورځو لپاره هم د غشان پاتې. اقتصادي ماهرین وای په دغه بیو کې پر راتلونکو ورځو کې نوره اضافه کېدای شي. سټکې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو نوې خصوصي څانګې د جوړولو حکم کړی دی چې کاربای د پولي د سارنې نظام نور مؤثره جوړولي. دغه څانګه به د داخله وزارت د لاندې کار کوي. د یو علاقه چې غونډې کې د برخې په وخت چې پکې د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال افیز حمید هم موجود وو وزیر اعظم اویل حکومت په یو آزاد خو محفوظه د پولو په پالیسۍ باندې یقین ساتي. هغه زیاته کړه د پولو د محفوظه جوړولو سره سره خصوصا د افغانستان سره تجارت ته وده ورکولو لپاره هم ګامونه اخیستل پکار دي. سرکاري شمیرې ښایي پاکستان کې په تیرو څلور شپږ ساعتو کې په کرونا وایرس نور 18 کسان مړه شوي دي چې د څلور نیمو میاشتو په موده کې د یو شواروز دننه د مړینو دا تر ټولو لوړه کچه ګڼل کیږي. سرکاري شمیرو کې راغلي چې پاکستان کې ټول 400,000 نه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي خو اوسه پورې 300,000 نه زیات کسان واپس روغ شوي هم دي. د کرونا وایرس سارنې لپاره پاکستان کې جوړ شوی حکومتي مرکز وایي چې د نورو وشپېته کسانو د مړینې سره پاکستان کې وسه پورې په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیره وزرونه زیاته شوې ده چې په دې کې یوازې خیبر پښتونخوا کې د مړو شوو کسانو شمیره 1400 سیوا ده. د NCOC شمیرې ښایي چې دا مهال په پاکستان کې ټول یو کم 1500 او 1500 کسان په کرونا وایرس اخته دي چې په دې کې د 2000 زیات کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. خو په پاکستان کې د کرونا وایرس باندې نظر ساتونکو ادارې NCOC د دې وایرس پر ضد ویکسین د اخیستو لپاره خپل سفارشاتو ته حتمی شکل هم ورکړی دی او دغه سفارشات به نن د وفاقي کابینې غونډې ته وړاندې کیږي. ملګری ملتونو په داسې حال کې چې کرونا وایرس ګڼ شمیر هیوادونه د اقتصادي کمزورۍ سره مخ کړي دي د نړیوالو د راتلونکي کال لپاره د بشري صحت مرستو په برخه کې د 15 ارب ډالر غوښتنه کړې ده. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس نن د نهه یاسې شنبې په ورځ په خپل یو ریکارډ شوي پیغام کې ویلي جګړې، موسمي بدلون او کرونا وایرس د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی انساني بحران پیدا کړی دی. خغلی ګوټیرس په مرسته کوونکو هیوادونو غږ کړی د هغو هیوادونو سره د مرسته وکړي چې د مجبورۍ په ډیره تیاره حالت کې د ستر خطر سره مخ دي. د امریکې د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته دي چې په هغه کې تقریبا 1.5 میلیونه کسان مړه شوي دي او په دې مهال د لاکډاون لکبله په سلګونو میلیونه کسان بیروزګار شوي دي. د افغانستان د قومي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ویلی په افغانستان کې وسوم پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره موجود دي چې ډېری د حقانی شبکې د پاره کار کوي. رحمت الله نبیل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو شمیر د شپږو او د 2000 ترمن زیاده ای او وای د پاکستانی طالبان په پکتیکا، زابل او غزنی کې فعالیتونه کوي. د خپل یو تازه مرکه کې خاغلی نبیل ویلی پاکستانی طالبان د لشکری طیبه او داعش په نوم ډلو سره هم په مشرق کې خپل فعالیتونه تر سره کوي. سیاسي سیرونکو وايي افغان حکومت چې کمی داوی کوي په کار ده په ثبوت ورسي او نړیوالو ته او دا وخایي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی. پاکستان کې حکومت پروند د ګل فورز د ډیزل او د ال پی جی په بیو کې اضافه کړی ده. د دې اضافي سره د ډیزل او بیا کې 3.94% او د ال پی جی په بیا کې 1.8% اضافه شوی چې فوري به عملی. خو د پټرول ګیس او د خاورو د تیلو بیو په بیو به راتلونکي 15 ورځو لپاره هم هغه شان پاتې. اقتصادي ماهرین وايي په راتلونکو ورځو کې په دغه نرخونو کې نوره اضافه کېدای شي ځکه چې په عالمی مارکیټونو کې هم د دغه شیانو په ریټونو کې اضافه شوې ده. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په خیبر پختونخوا کې ترانسپورټرانو د ډیزلو د بایو زیاتواله رد کړي دي. ویل دي چې د بایو زیاتواله بعد دوی روزګارونه نور هم اغیزمن کړي. بلړخته حکومت ویلي په نړیوال مارکیټ کې د اومای خامو تیلو بای لوړې دي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې د بایو د پورته کېدو له اغیزو څخه عوام بچ وساتي. حکومت د یو لیتر ډیزل بیا 4 روپۍ زیاته کړې ده او د پټرول او خاورو تیلو بای نه دي زیاتې کړي. دا پریکړه به د 15 ورځو لپاره پر ځای وي. په دې اړه د ډیوی خبريال ریاض حسین بشپړ حال درکوي.
د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو یا گاډو د مالکانو د اتحادی مشر لیاقت خان وایي د وړاندې نه د احتجاجي جلوسونو او کرونا وباله عمله د هغوی روزګار متاثر شوی دی او اوس د ډیزل په بیو کې اضافه به نور زیان ورسوي. کوم خلکو چې په قرضونو یا قسطونو غټ گاډي اخستی او مزدوري ور باندې کوي د هغې بیې زیاتې کړي شوي دي.
روزگار بخل بطول دا لالو کوشش کینو پا غمان نیره چه کم نینو نکدا لگر آواز مکمل چه کم نینو مطلب داری دا ظلم نیو دا ترانسپورت و منغت اداره چه کم نیو دا ترانسپورت دا خلکو دا غریبانانو خط چه کم نینو آقا والی شیدی و غیر وست نروز چه کم نینو مطلب داری پلان نیر آروان نی.
دا پاکستان وزارت خزانه وایی پا نریوال مارکیت که دا خام تیلو د بایو د جګیدو ورستو ډیزل ګران کړی شوې دي. د وزارت وینا ده هغوی هڅه کوي چې په نړیوال مارکیټ کې د زیاتو قیمتونو اثرات راکم کړي او هم ځکه د پېټرولو او خاورو تیلو په بایو کې اضافه نه ده شوې. د وزارت خزانه د وینا مطابق د ډیزلو په یو لیټر کې 4 روپۍ اضافه راوستي شوې ده او د دې ترڅنګ د حکومت لخوا د کور د استعمال په ګیس کې هم نږدې 2 روپۍ کیلو اضافه شوې ده او د دې بیا 1.1 روپۍ 1.5 پیسې تر رسیدلې ده. تیر میاشت هم د ال پی جی په بایو کې 9 روپۍ اضافه شوی وه. د اقتصاد ماهرین وایي د کرونا وبا وروستو په نړیواله کچه اقتصادي فعالیتونه زیات شوي دي او د هغې اثر په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو په بیو هم پریوتی دي. د اقتصادي هلو ځلو ماهر سجاد احمد وایي حکومت د پېټرولو بیې نه دي جګی کړي خو زور یې د ډیزلو نه ویشتلې دی.
پرایسز سیوا شوی دي بشکا لیوی په ځای نه ده پاتې. ګورنمنت هغه لیوی کې ایډجسټ کړی دی. د پېټرولو والا کم انکریز چې کم دی هغه لیوی کې ایډجسټ کړی او باقی زور مطلب دار چې ډیزل تويسته دي. دا پرایسز بر ډیر سی وو کچرتا ډالر په 168 کې وو خو چونکه ډالر راغورځیدل دي نو هغه اثر بیلنس کړی دي. فروری مارچ نه بعد بدا پرایسز زمونږه د کې ډیر زیات انکریز راځي 20-25 روپۍ هم سیوا انکریز به راځي. اویل پرایسز
وزارت خزانه وایي چې په پېټرولو او ډیزلو پېټرولیم لیوی یا ټیکسونه هم رقم کړی شوی دي. د مرکزی حکومت په وینا په پېټرولو 1.2 روپۍ او په ډیزلو 2.3 روپۍ د یو لیټر پسر لیوی هم راکم کړی شوی ده. د دې وړاندې مرکزی حکومت پېټرولیم لیوی 1.5 روپۍ تر رسولې وه. خو د پېټرولو په یو لیټر 38.85 روپۍ او د ډیزلو په یو لیټر 20.55 روپۍ ترلاسه کوي. د مرکزی حکومت لخوا په پېټرولو او ډیزلو جنرل سیلز ټیکسونه 10% تر رسولې شوی دي. د دې وړاندې تیر کال په جنوري کې مرکزی حکومت په پېټرولو 8% او په ډیزلو 14% سیلز ټیکس ترلاسه کولو او اوس په مجموعي توګه مرکزی حکومت په پېټرولو د یو لیټر په سر 20 روپۍ او په ډیزلو 25 روپۍ ټیکسونه اخلي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د ترنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا او سم د قبایلی مشانو پاړه یو راپور چي د ډیوی خبريال عدنان بیٹنی راستولای
پولیس وای د دوی پیژنګلو سلبیش کلن رضا خان 55 کلن عمر خان 55 کلن نورامان او 50 کلن میر سادی خان په نومونو سره شوی چې په خیسورو سیمه کې د بیلابیلو قبیلو مخور مشران وو د سیمه خلک وای د خیسورو علي خیل سیمه ارګول خیل ابيلي خیل نظام خیل او دولي خیل قبیلو مشرتابه ورپخ هړوا او په سیمه کې په زرګو کې د خلکو او د قبیلو ترمنځ د شخړو په هوارولو کې لیدل کېدل او د سیمه مسلې به حکومتي چارواکو تر رسولې او د هغو هواري غشتنې به ترې کفلې د وژل سوي کسانو کورنۍ وای دوی چا سره کومې شخصي دښمنۍ نه لري او تیر ورځ چارواکو دوی په میرالي سیمه کې انتظامیا دفتر ته تر هغې وروسته خوشتي وو چې دوی ترې په خیسورو سیمه کې د برېښنا په ځای کولو او د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونو ته اوښتي تاوان موضع ترلاسه کولو غوښتنې کړې وې د وژل سوي ایوتن نورامان راره حمیدالله وایس اف امریکا ډیوا ته نو مواله د خپل قبيله مشر وو او څا سره هم شخصي دښمني نه لرله
د قوم د خدمات پر او هر ځای ته دغه تلل هو هر ځای ته تیار وي هر ځای ته تراته منډه ولل ته داسې ګنا په دغه شه نو چې دغه لکه سړي خاص ګناوي چې سړی وي چې په دغه ګنا دی لوړ کوشته نه هم دې دا سرځي چې میز او تامن ملاو شي مشت سکون ملاو شي مش په خپل وطن شه پوت شي ګنا
د ایوبل وجل سوي تن میر سادي خان را صفات الله او ویل چې د هغه تر په اماراتو کې مزدوري کوله او اته میاشتې وړاندې د مزدوري څه خبر ته وطن تراستون شوهو او دلته ورته بیا د خپل قبيله مشرتابه وسپارل شو هغه ویل په سیمه کې برښنا په ځای کولو او د عملیاتو پر مهال دوران شوی کورونو سروې مسله راپورته کړي وو او هغه حواري لپاره تیر ورځ میرالي سیمه کې انتظامیا دفتر ته غوښتي وو او هلته حکومتي چارواکو سره لیدو وروسته د انتظامیا دفتر څخه نردي 50 متر لرې میرالي بازار کې دزې پرې وشوې چې په نتیجه کې څلور وړ مشران په یو ځای او وژل شو ان کسانو
نه خوندې د دفتر کې د وطن یې خدمت کو د چا سره یې باد راغلی وي خو دنه د طریقه د چا په داسې ستوي خو لکه نور خو څنګه څنګه دا غي سوي غي د دې له د حکومت څخه نه کوم د غرنه څخه غلي دي او نه کوم د غانه دي او د میان څلور په شان حتی موږ سره یې نشي تر دلته د میان څخه رنګ مرسو
د سیمه پولیس وای دی پیښه مقدمه ده معلومه کسانو پر سر درج کړي او د پیښه پلټنې یې پیل کړې دي په شمالي وزیرستان کې د هر ورځ پښمیر مخ په ځدونکو پیښو ځای خلک تشویش سره مخ کړي او د خیسور سیمه ایوبل مشر یخیا وزیر اول په یو ورځ د دوی وژنه خیسور سیمه لپاره یو لوی تفاهم دی هغه ول دوی د څلور قبیلو مخبر مشران وو دلته په سیمه کې کومه مسله به د هغه په اړوند به جرګې کولې او انتهایی ژغونه کې وو او وخت په وخت به د حکومتي چارواکو په سیمه کې ترکې په اړوند پوښتنه کولې یخیا وزیر اندیشنه سرګند کړ چې د امنۍ لوجه د سیمه هر وګړی خپل ځان غیر محفوظ شماري
اواز نشي کولې خپل حقوق شوک نشي غوښته دوی د خپل وطن او د کام خبره کوله او اوس دوی دا فشار کوي چې تاسو د کوم او د کلی د خبره خبره ما کوي
د دې وجل سیمه مشرانو جنازو کې د سیمه پسلګاو شمیره خپل ترڅنګ د سیمه منتخب صوبایي او قومي پارلمان نمائندګانو او پی ټی ایم مشرانو هم ګډون کړی وو او د ویناګانو پر مهال پریاستی ادارو سخت ټکونه وکړل او دغه پیښه له سختي سره وغندله عدنان بیٹنای وی او ای دیوا
د غازی عبد الله خان یو سلو نهایم تلین په مناسبت په چمن کې یو سیمینار جوړ شوی په دغه سیمینار کې چې د افغان قومي تحریک له اړخه جوړ شوی وو قومي مشانو لیکوالانو او نورو مشانو ویناوې کړي او د غازی عبد الله په ژوند او مبارزه باندې رڼا واچوله د ډیوی خبريال نعمت الله سرحدي دغه سیمینار ته ورغلی او دا راپور یې ترې چمتو کړی دی
په دغه مهال د افغان قومي مؤمن مشر احمد خان اسکزي د غازی عبد الله خان مسجد د وویل
دا د پښتانه وطن د دای څوک نشي سره جلا کوله نو زموږ شهیدان هغه څوک جلا کوله شي نو موږ افغانان نو موږ پښتانه په دې وطن کې موږ ګرد سره یو یو موږ به د یو متحده مسکن د پاره کار کوو د یو متحده قوم د پاره به کار کوو هغه متحده قوم موږ د افغان د چمر د افغان پر نامه ځخ سره وکړو یو والی سره راولو نو بیا برته د حق اکبرینو کمیرویس خان یې کړی احمد شاه بابا د غازی عبد الله خان پر هغه قدم باندې ولاړ سو پر هغه نه چې قدم ولاړ سو نو به همش کې زیو خیلی نه یی
ودغه غونډې ته لیکوال او شاعر رحمت الله رحمت هم خپله وینا وکړه او د غازی عبدالله خان اڅکزي په مبارزه باندې رڼا واچول
د ملي پاتون پاړه د یادونه وکړه او د هغه سرشنځنی او د سردمنګورو او د هغه وخت هغه مبارزونو او پاتون کوونکو ملي مبارزونو شې یاد وکړ او د پر تاریخ باندې چې د په کال 1300 میلادي د نومبر په 28 نیټه چې یو سلو ناویم تلندي
ودغه غونډې ته د نور مشرانو ترڅنګ د سیمې یو نامتو قبایلي مشر امان الله خان اڅکزي خپله وینا وکړه د وویل چې احمد شاه بابا او میرویس نیکه او غازی عبدالله خان اڅکزي د سترې مبارزې په ترڅ کې نن لارو بر پښتون قام یو پیاوړی قام بلل کیږي
چې کوم غازی نیکه جوړ کړی دی یا تاریخ د افغان قوم د پاره یا د پښتانه قوم د پاره او یا د اڅکزي قوم د پاره هغه تقریبا بیا بډی رسدې تیر سي څوک به شاید نه کی جوړ
غازی عبدالله خان اڅکزي په 1300 کې په کله عبدالله کې د سربلند خان اڅکزي په کور کې وځیږي دی سنن کوم ځل کې عبدالله دغه د په نامه یادېږي خو غازی عبدالله خان اڅکزي په افغان خاور او کابل په دارالامان کې لا سرخ کې شکلل سوې دی سوسنی افغان حکومت جمهور رئیس اشرف غنی د سیمې د قبایلو او د افغان قومي ممن پر غوښتنه د پر قبر باندې مزار یو سلاته بیا کال بعد جوړول امر ورکړي سو وس هغه مزار وداني جوړ سوې ده نعمت الله سرحدی وی او ای ڈی وا چمن
د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان ایالت کې هم نن په دویم ورځ د پولیو پر ضد کمپاین روانو خو د سیمې د چارواکو لخوا د چمن په سرحدي ښار کې د خراب امنیتي وضع له امله نن دوهم ورځ هم دغه کمپاین ځنډول شوی دی د کمپاین مشان وای اوس هم داسې کسان شته چې د پولیو واکسین نه اخلي خو د سیمې یو دینی عالم مولوي فتح محمد وای د پولیو د واکسین نه اخیستل د خلکو ناپوهي ګڼي ځکه دی وای د واکسین اخیستلو لپاره هم ډاکټرانو تصدیق کړي او هم دینی عالمانو فتوا ورکړي
د پاکستان د نورو برخو سره په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد کمپاین نن دویم ورځ هم روان وو د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې کور په کور ګرځېدي او د 15 کالو څخه کم عمر کښیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي خو په چمن سره د شهر کې نن دویم ورځ هم د پولیو په ضد کمپاین شروع نسو د سیمې د چارواکو لخوا په شهر کې د خراب امنیتي وضعیت له امله د پولیو وډلو ته سکیورټي ورکولو د ستونزې له وجې دغه کمپاین نن ورځ هم وځنډول شو خو د ځلې په نورو برخو کې دغه د پولیو په ضد کمپاین روان دی د پولیو په ضد کارکونکو ډلو مشرانو لخوا چې اوس هم د پولیو څخه انکاری خلک په ریکارډ را روان دي چې زیاتره مذهبيان دي او دوی خپل بچان ته د پولیو په ضد ساسکي نه ورکوي کڅه هم د پولیو د ساسکو په حق له د دیني علمانو په تواوی هم موجود دي خو مولوی په امامت ستالو کې د ژوب سره دی او د یو جامع مسجد کې پیش امام دی دوی هم وای چې دغه دوه ساسکي د پولیو د رنز علاج دي مذهبي سوچ لرونکي خلک دي باید علما او دغه فتواو او د ډاکټرانو په ویناګان ته وګوري خپل کوښښین دي ویکسین کې
اوس د کینسر لپاره جلاف دوايي د کم ایجاد شوی دغه انکار موږ سکورس به ډاکټرانو د کینسر لپاره دغه دوايي د مجیا او د شوګر لپاره کوم دوايي د رقین د شوګر د مجیا د دې انکار موږ نسکول بیا غټ غټ علما او ځخه د فتوا ورکړي د ژوب ځخه مولي علادات صاحب دی د دې فتوا ما په خپل خبر کې وویل چې باید دغه کم ویکسین جوړ شوی دی د پولیو لپاره دغه شې دغه فائدہ ورکی او ډاکټران سوای سم هفو ډاکټران په سیمه نه څنګه فائدہ منه ده هغه بیا موږ منو سواکي دا ډاکټر سوای هغه خبره صحیح کې تقی عثماني صاحب د یو مسلې مثلا فتوا ورکوي نو هغه بیا موږ انکار وکول سواکي ته د فتوا صحیح ده چې څوک انکار کوي هغه به لخپل نه په هیڅ ځای کې نه انکار کوي
خو د کوچ شهر پر کاسي روډ باندې اوسېدونکو او لغپور مخکې د پولیو څخه انکاري وو خو اوس دی وای چې خپل بچانو ته ساس کې ورکوي او د پر نور خلکو هم ځغ وکي چې خپل کوښښین دي ضرور ویکسین کړي
هر سړی خپل بچی ته پولیو قطرې لازمی ورکړي دا نه خاصه سبا یو کیس وسی یو داسې دغه اوس دغه پیښه پرې زه دا خواست کوم چې هر سړی خپل بچان ته پولیو قطرې لازمی ورکړي زمان د حساب خو هیڅ په دا کې شونه ست خلک مې بیریږي چې خدای نه خواسته په دا کې زریله مواد دی داسې نور دغه ان شاء الله په دا کې شي
په ایالت کې د پولیو په ضد روان کمپاین کې تر اوسه د انکاری خلکو تعداد نه دی شول سوی خو د پولیو د بیړني عملیاتو مرکز مرستيال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ ویلی وو سپتیر کمپاین کې شاوخوا 15000 کوښنيان انکاری پر ریکارډ رالو چې په دغه کې تر 30000 پر بیا ویکسین سو او پات انکاری پلرونه هغه مذهبي خلک دي چې دغه فتواوي او د علماء او خبري برسیر خپل کوښنيان ته ویکسین نه ورکوي نعمت الله سرحدی وی او ای ڈی وا چمن
په خیبر پختونخوا کې د پولیو کمپاین نن دویم ورځ ده. په صوبه کې پیښور او خیبر زلي د پولیو وایرس لپاره زیات خطرناک سیمې ګرځول شوې دي. د خیبر زلي انتظامیه وایي د پولیو د کمپاین روزانه څارنه کوي او د پولیو له څاڅکو څخه د انکاري خلکو هره جایزه غوښتنه مني. نور تفصیل د شاهین افریدي پر راپور کې اوري.
پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه پیښور او خیبر ضلع د پولیو وایرس لپاره تر ټولو خطرناکې ضلع ګرځولې شوې دي. سږ کال 2000 کې پیښور نه د پولیو وایرس لومړی او دویم ډول اووه او خیبر نه 15 پیښې رپورټ شوې دي. د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر ویوی ډی بتوای چې ضلع انتظامیه د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز لخوا خصوصي هدایتو لمخې د پولیو ټیمانو کارکردګي جاج اخلي او روزانه په بنیاد د پولیو کمپاین رپورټ جوړوي.
پولیو د داسې څوک نشمالي چې د بل چا د پاره د فارمل د پاره کو دغه د خپل خلکو د پاره کو په خپل انیشیټیو باندې کو او په خپل بیسې کو فارمل تاون ضرور نه تر نو دا زموږ د فائدې د پاره دی. چرتا څوک بچي ونه پټ کی او پولیو ور نه کی نو خدا نه خواسته هغه سړی د پورا علاقې د بره خطر جوړی دی.
د سیات مایرین تر مخه خیبر ضلع د پولیو وایرس اغیزمنو سیمو په خبر افغانستان منځنۍ سیمه ده او په لویه کچه د خلکو تګ راتګ کیږي چې له وجې پولیو وایرس یو ځینه بل ته خوريږي. داسې خلکو لپاره په لارو کې ترانزیت ټیمان کې نیولې. په خیبر ضلع کې 2,00,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي. کسوم خیبر نه د پولیو مثبت پیښې رپورت شوې دي. د پولیو کمپاین په وخت خلک حکومت نه د خپل غوښتنو په صورت کې د پولیو ساسکو څخه انکار کوي. د جمرود مرستیال کمشنر جواد خان وای ضلع انتظامیه د پولیو مهم کامیابول لپاره چمتو دي او هر قسمه ستونزې هواروي.
کتا سو ګوري زمونږ مشران کها جمرې لمزي یا چرته ایرپورټ باندې کوزيږي نو الته مشران تم در رابطه چي. داغي مقصد دا دی د ټولي دنیا انټرنیشنل کمیونټي چې دا وایرس د دنیا نه ختم نه نو چې د پاکستان او افغانستان نه د نور دنیا ته واپس سپریډ نشي. نو موږ هر ټیم حاضر یو ک هغه مس کنسپشن ک هغه سره ریلیجیس د سی یو چا یو خپل یو تیوري جوړ کړی چې ردا کې دا دی دا کې هغه دینو دی کې صحیح د سی نه ګناشته نه بل څه مسله شته بلکې دا خپل ماشومان باندې خپل بچو باندې رحم او ترسو کوي او د خلکو امدادو کوي.
د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه پیښور او خیبر ضلعو کې به روان پولیو مهم تر اووه ورځو پورې جاری وي. د سیاحت ماهرین وایي د پولیو دوه ساسکو تر څنګ خپل ماشومان د تل عمري معذورتیا څخه بچ ساتلی شي او سیمې نه د پولیو ورځ خاتمه کیدی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ترنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
هر کله چې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه یا د داعش خلافت تر ډیره حد پورې نسکور کړی شوی دی او امریکای سره اوس هم په نورو سیمو کې د دولت اسلامیه او دې سره د تړلو نورو جنگیالو تنظیمونو د راپورته کېدو ویرشته دی. امریکای او نایجیریا د نومبر په 10 تاریخ دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو د پاره د جوړ عالمی اتحاد د غرو او د غربي افریقي د ملکونو د نمائندګانو د کیمبري په ذریعہ یو شریک غونډه راوبلله چې په دې کې د داعش د خطرې په معاملې خبري وکړي شي. په دغه غونډه کې نور متعلقه سیمه ییز تنظیمونه هم شامل شول. د اتحاد د پاره د امریکای خصوصي استاذي ناتن سیلز خپل یو بیان کې ویلي دي چې دغه غونډه د داعش خلاف په جنگ کې د اتحاد ځلاند کردار ښکارا کړی دی. دوی چې په موږ لازمه ده چې موږ د دولت اسلامیه په عراق او شام کې د بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره ویښ پیدار وسو او دا هم چې داعش ته د عراق او شام نه بهر د خپل نتورک د سانګو تنظیمونو استعمالولو اجازه ورنکو. دا خطره د افریقي نه سیوا بل ځای کې دومره زیاته نشته دی. کوم په عالمی سطح داعش له د ماتې ورکولو په خپل لوز کې مخلص یو نو موږ له پکار دی چې په افریقا کې او خصوصا په غربي افریقا کې د دې مخه ووهو. خصوصي استاذي سیلز دا خبره هم په ګوته کا چې د تیرو څو کلونو راسي په غربي افریقا کې دولت اسلامیه سره د کډولو تنظیمونو خنړۍ حمله ډېر زیاتې شوې دي. خود زیاته کا چې د خوشاله خبره دادا چې د داعش خلاف عالمی اتحاد دولت اسلامیه له د چټک جواب په ورکولو د خپل وسوان سرګندونه کړی دا. دوی چې د داعش خلاف هر جنگ باید چې د داعش په خورو شي. عالمی اتحاد په دې لړ کې د داعش خلاف فوجي او اولسي هلو ځلو کې د پیوستون ساتلو لار اختیار کړی دا. دې سره په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف نور کوششونه هم مضبوط شوي دي. خو خصوصي استاد ناتن سیرج په دې خبره هم زور ورکو چې د داعش خلاف عالمی اتحاد کې شامل ملکونه دي د داعش خلاف د جنگ لپاره خپل حصہ مالی مرستې ورکي چې د فوجونو حالت خکړې شي. دین علاوه د اوې چې د کومو ملکونو فوجونه چې د بشري حقوقو خلاف ورزای کوي دا دې بند کړي، ځکه چې په دې د ترهګرو لاسونه مضبوطيږي او دې سره خلک تندر وکیږي او پر دې عمل کې دوی ترهګرو سره ټوپک اچي او دین د جایزو جوړو حکومتونو وجودونه په خطر کې غورځيږي. د امریکای اولس د کال 2018 نه را پدې خو د افریقي د جی تنظیم ساحل او د چاټ تالاو د غاړي په سیمو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ لا د یو سل سورلس ملیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. دوی چې راتلونکي کال کې و امریکا دی کار لس د پاسه دیرش ملیون ډالر نور ورکړي. د پټینګ سره دا خبره وکړه چې په غربي افریقا کې د داعش خلاف روان جنگ کې امریکای د سیمې د ملکونو د پوره پوره مرستې کولو په ها اراده کړې ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 2023 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ده. نن د نهه ورځ 2023 کال د دسمبر 19 نیټه ده. د ڈیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو نوي خصوصي سانګې د جوړولو حکم کړی دی چې د پولي د سارنې نظام نور موثره جوړولو کار به په غاړه وي. دغه سانګه به د داخله وزارت د لاندې کار کوي او سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې تیر یو شواروز په مهال په کرونا وایرس باندې نور وشپېته کسان مړ شوي دي چې څلور نیمو میاشتو په موده کې د یو شواروز دننه د مړینو دا تر ټولو لوړه کچه ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان په کرونا وایرس نظر ساتونکو ادارې NCOC هم د دې وایرس پر ضد د ویکسین د اخیستلو لپاره خپل سفارشاتو ته حتمی شکل ورکړی دی چې وفاقي کابینې ته به نن وړاندې کیږي. بلخوا په نړۍ کې هم د امریکای د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته دي چې په هغه کې تقریبا 1.5 میلیونه کسان مړ شوي دي او په دې موقعه د لاکډاون لکبله په سلګونو میلیونه خلک بیروزګار شوي دي. په پاکستان کې حکومت پروند غول پورز د ډیزل او د ال پی جی په بیو کې اضافه کړې ده. خو د پټرول، ګیس او د خاورو د تیلو بیې راتلونکي 15 ورځې لپاره هم د غشان پاتې. اقتصادي ماهرین وای په دغه بیو کې پر راتلونکي ورځو کې نورا اضافه کېدای شي. سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو نوي خصوصي سانګې د جوړولو حکم کړی دی چې کار به د پولي د سارنې نظام نور موثره جوړولي. دغه سانګه به د داخله وزارت د لاندې کار کوي. د یو علاقه چې غونډې کې د برخې په وخت چې پکې د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم موجود وو، وزیر اعظم اویل حکومت په یو آزاد خو محفوظه د پولو په پالیسۍ باندې یقین ساتي. هغه زیاته کړه د پولو د محفوظه جوړولو سره سره خصوصا د افغانستان سره تجارت ته وده ورکولو لپاره هم ګامونه اخیستل پکار دي. سرکاري شمیرې ښایي پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتو کې په کرونا وایرس نور وشپېته کسان مړ شوي دي چې د څلور نیمو میاشتو په موده کې د یو شواروز دننه د مړینو دا تر ټولو لوړه کچه ګڼل کیږي. سرکاري شمیرو کې راغلي چې پاکستان کې ټول 400,000 نه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي، خو اوسه پورې 300,000 زیات کسان واپس روغ شوي هم دي. د کرونا وایرس سارنې لپاره پاکستان کې جوړ شوی حکومتي مرکز وایي چې د نورو وشپېته کسانو د مړینې سره پاکستان کې وسه پورې په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیره وو زرونه زیاته شوې ده، چې په دې کې یوازې خیبر پښتونخوا کې د مړو شوو کسانو شمیره 1400 سیوا ده. د NCOC شمیرې ښایي چې دا مهال په پاکستان کې ټول 1.5 زره او پینځه کسان په کرونا وایرس اخته دي چې په دې کې د 2000 نه زیات کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. خو په پاکستان کې د کرونا وایرس باندې نظر ساتونکو ادارې ان سی او سی د دې وایرس پر ضد ویکسین د اغستو لپاره خپل سفارښتاتو ته حتمی شکل هم ورکړی دی او دغه سفارښت به نن د وفاقي کابینې غونډې ته وړاندې کیږي. ملګری ملتونو په داسې حال کې چې کرونا وایرس ګڼ شمیر هیوادونه د اقتصادي کمزورۍ سره مخ کړي دي، د نړیوالو د راتلونکي کال لپاره د بشري صحت مرستو په برخه کې د 15 ارب ډالر غوښتنه کړې ده. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس نن د نهه یاسې شنبه په ورځ په خپل یو ریکارډ شوی پیغام کې ویلي، جګړې، موسمي بدلون او کرونا وایرس د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی انساني بحران پیدا کړی دی. خاغلی ګوټیرس په مرسته کوونکو هیوادونو غږ کړی د هغو هیوادونو سره د مرسته وکړي چې د مجبورۍ په ډیره تیاره حالت کې د ستر خطر سره مخ دي. د امریکې د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې 3.8 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته دي چې په هغوی کې تقریبا 1.5 میلیونه کسان مړه شوي دي او په دې مهال د لاکډاون له کبله په سلګونو میلیونه کسان بې روزګاره شوي دي. د افغانستان د قومي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ویلی په افغانستان کې وسوم پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره موجود دي چې ډيري د حقاني شبکې د پاره کار کوي. رحمت الله نبیل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو شمیر د شپږو او د 2000 ترمن زیاتی او وايي د پاکستانی طالبان په پکتیکا، زابل او غزنی کې فعالیتونه کوي. د خپلې تازه مرکه کې خاغلی نبیل ویلی پاکستانی طالبان د لشکر طیبه او داعش په نوم ډلو سره هم په مشرقي خپل فعالیتونه ترسره کوي.